یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي تاسې ازادي رادیو ته غوږی اسي. په کابل کې د غرمي 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام، دا یو ساته خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري پر مخ وړم. دروانه خبرونه د هم نیمای نور بس تهونی ځ خبرونه ته ځنګړې شوې. دا غبم د 12 او 13 د خونه ورو سره سره اوري بلابل خبري توکي مو پدی یو ساته خبري مجله کې راټول کړي دي. خو تر سره مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې سلام محمد سالی وړاندې کوي.
د تخار ولایت چارواکي وای په رستاق ولسوالۍ کې د پرونی چاودنې څېړنه پیل شوې ده. د روزګان چارواکي وای چې د روان میلادي کال له پیله دوی د ګزړنې او پولیو 15 مشکوکې پیښې ثبت کړې. د روسیې د اپوزیسیون مشر چې د حکومت پر ضد د اعتراضونو د ترتیبولو په خاطر 40 ورځنۍ بند تیر کړې خوشی سو. د تخار ولایت چارواکي وای په رستاق ولسوالۍ کې د پرنوی چاودنې څېړنه پیل شوې ده. د تخار د ولی ویان محمد جواد هجری نن یکشنبه ازادي راډیو ته ویل چې د وژل سو کسانو شمیر 22 او د ټپیانو 14 کسانو ته رسیدلی دی. چاودنه د نظیفه یوسفی بیگ په نوم د ولسي جرګې د یوې کاندیدې د انتخاباتي کمپاین پر مهال وسوه. په پیښه کې چې لا یې چا مسؤلیت نه دی منلی، خپل میرمن نظیفه یوسف ته زیان نه دی اوښتی. د تخار د ولی ویاند وایي چې چاودنه د هو موادو په نتیجه کې سوی چې پر یوه موټر سایکل ځای پر ځای سوی و. د چارواکو په خبره چې د پیښه د څېړلو لپاره سیمې ته یو دولتي هیئت رسېدلی او خپل کار یې پیل کړی دی. د ارزګان چارواکي وایي د روان میلادي کال له پیله دوی د ګزړنې او پولیو 15 مشکوکې پیښې ثبت کړې دي. د مرکز ترین کوټ د ولایت روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی نن دوشنبه ازادي نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل
2013 کال کې تر اوسه پورې موږ ته 15 مشکوکې واقع راغلي دي چې هغه مثبت نه ولی مشکوکې وي. سره امکانات یې ډېر شته چې په روزګان کې د پولیو واقعات پیښې زیات سي، مخ په زیاتېدو دي. سره
د روزګان روغتیایي چارواکي وایي د ګزړنې د مشکوکو پیښو د زیاتېدو یو علت دا دی چې د دولت وسلوال مخالفان د واکسین د کمپاین مخه نیسي. د افغانستان د روغتیا وزارت په حواله په افغانستان کې په روان میلادي کال کې د جولای تر 22 پورې د ګزړنې او پولیو 10 پیښې ثبت شوې. حال دا چې په 2018 میلادي کال کې د دغو پیښو شمېر 400 ته رسېدی. افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ هغه درې هېوادونه دي چې هر کال د ګزړنې ناروغۍ مثبتې پیښې پکې ثبتېږي. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی چې د حکومت پر ضد د اعتراضونو د ترتیبولو په خاطر 40 ورځې په بند کې تیرې کړې خوشی سو. خبرلان وایي چې ناوالنی نن یکشنبه سهار وختي د مسکو په جنوب کې له توقیف ځای ووت او په هغه موټر کې روان سو چې د ته انتظار و. ناوالنی په 13 سپتمبر میاشت کې په دې خاطر چې د 6 کال په لومړیو کې د مخالفانو اعتراض ترتیب کړی و، له 24 څخه تر 40 ورځو پورې په بند محکوم سو. د جنوبی کوریا د غرختون کې د یوې ډلې نه غړي ورسره له هغې مړه سول چې د نیپال په ماونت ګورجاغری کې د طوفاني واورې په نتیجه کې په یوه دره کې بند پاتې سول. د پورستیو کلونو کې په نیپال کې د غرختلو تر ټولو ناوړه پیښه ګڼل کیږي. د نیپال پولیسو پرون ویل چې کلیوال د پیښه ځای ته چې 1913 متره لوړه ده ورسېدل او د اتو غرختونکو مړې ایستلې دي. ویل سوي چې په دوی کې 4 کسان د جنوبی کوریا او 4 نور یې د نیپالی لارښودان دي. نه هم تن چې د جنوبی کوریا بل غرختون کیدی د لومړنیو راپورونو پر اساس له درکه وخو وروسته چارواکو تایید کړی چې دی هم د طوفاني هوا له کبله مړ سوی دی. او د جرمني په برلین کې لسګونه زرتنو د راسیزم او پردیتوب پر ضد د پرانیستي او آزادې ټولنې لپاره لاریون وکړ. د لاریون تنظیمونکو ویل چې لږ تر لږه 2,22 زرتنو پرون د برلین په مرکزی برخه کې په دغه لاریون کې ګډون کړی و، خو پولیس د لاریون کوونکو شمیر لسګونو زره بللی دی. د لاریون تنظیمونکي وایي چې په دوی تمه لرله چې شاوخوا 40,000 کسان به په دغه لاریون کې ګډون وکړي. ځینو لاریون کوونکو په خپلو شعارونو کې لیکلي و چې زیاته مینه لږه کرکه او ناسیزم ته ځای نسته.
د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه مل ازادي رادیو نو واوریدل. دا او نور تاوده مسائل زموږ پر ویب سټ هم تعقیبولی شئ په تمو د ازادي رادیو .com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي ک امریکایي ځواکونه ژر له افغانستان ووځي د افغانستان په وضعیت به ناوړه اغېز وکړي او ممکن اوسنی نظام له سقوط سره مخ شي.
چېرې دوی ووځي د افغانستان په لنډمهاله کې دا به ډېر ناوړه اغېز ولري، هم د افغانستان په ناامنۍ کې، هم دې په څنګ د افغانستان په اقتصاد کې.
د همدې مسلې په اړه د سولې د عالي شورا له یو غړي محمد امین وقات سره هم غږېدلی یو.
دلته باید واقعیتونه شرایط په نظر کې ونیول شي. د افغانستان مملکت، ملت او دولت په فعلي شرایطو کې نړیوالو ته په نظامي برخه کې او ملکي انکشاف په برخه کې نړیوالو مرستو ته، مشروع مرستو ته ضرورت لري.
د اوروزګان په ولایت کې روغتیایي مسولین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې ورځ تر بلې د پولیو یا ګوزن د پیښو د رامنځته کولو خطر زیاتیږي.
2013 کال کې تر اوسه پورې موږ ته 15 مشکوکې واقعې راغلي دي چې هغه مثبت نه وي، ولې مشکوک وي سره.
او په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي دي چې متحده ایالات هڅه کوي چې د ایران رژیم ړنګ کړي. یو شمېر نور کورنی مسایل هم لرو. د خبرونه مو تر د ورځې تر 1 بجې دوام لري. را سره پاتې شئ. یو وار بیا هرکلی درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی. اوس هم د خبرونې لومړی مطلب، د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي ک امریکایي ځواکونه ژر له افغانستان نه ووځي، د دې هیواد په وضعیت به ناوړه اغېز وکړي او ممکن اوسنی نظام له سقوط سره مخ شي. د دغه جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل د امریکا متحده ایالات باید له افغانستان د خپلو سرتیرو په وتلو کې له پوره غور او دقت نه کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره په کتنه کې طالبانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو یو ځل بیا ټینګار کړی دی. په دې اړه نور جزئیات د رحمت افغان پر راپور کې.
د افغانستان د مشرانو جرګې ادارې پلاوی وایي که بهرني ځواکونه په لنډ مهال کې له افغانستانه ووځي، ډېر امکان شته چې افغانستان یو ځل بیا د تروریستانو په اډه بدل او نړۍ ته ستر ګواښ پیښ کړي. د دغې جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که د امریکا متحده ایالاتو له غور پرته د وتلو پریکړه وکړه، وضعیت ته په کتو ممکن د افغانستان نظام سقوط وکړي.
زه فکر کوم چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې په کچیر دوی ووځي د افغانستانه په لنډمهاله کې دا به ډېر ناوړه اغېز ولري، هم د افغانستان په ناامنۍ کې، هم دې په څنګ د افغانستان په اقتصاد کې، همداشانته د افغانستان د حکومت د پیاوړتیا لپاره، او دې په څنګ کې د همسایه ملکونو مداخلې به ډېر زیات شي، او کېدای شي په ډېر کم وخت کې دغه نظام سقوط وکړي.
د سرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې تازه یو ځل بیا وسلوالو طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره په کتنه کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو ټینګار کړی. هغه موضوع ده چې په تیر کې هم حکومت سره د سولې د خبرو لپاره په وار وار د دغې ډلې لخوا مطرح شوې ده. په ورته وخت کې پخوانی طالب چارواکی او اوس د افغانستان د خلاصون د لارې شورا مشر سید اکبر آغا کڅه هم له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل یوه پر ځای غوښتنه تنه بولی، خو وای چې په لن محل کې به دغه ځواکونه وتل ښه نتیجه ونه لري.
نو زه خپل ځونی وایم چې لن دستي وتل به خامخا یو څه عواقب بد ولري، خو بیا هم امکان یې څه خبره بدایوي چې د لن یو څه محلویش معلوم کې مثلا 15 میاشتې شپږ میاشتې دې ته به زما فکر باندې ضرورت خامخا پیدا شي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا په متحده ایالاتو کې په یو تازه سروې کې په ډاګه شوی چې 90% کې امریکایان د افغانستان له جګړې ناراضه دي او له دغه هیواد د خپلو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې، خو 40% کې بیا له دغه جګړې راضي بریښي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي که امریکا خپل ځواکونه د افغانستان د حکومت او خلکو له مشورې پرته له دغه هیواد وباسي، یو څه تشه به رامنځته شي. د دغو کارپوهانو له ډلې حاجي سید داود وایي وسلوالو طالبانو هم دغه موضوع در کړی ده.
امریکا امکان لري چې یو جوړجاړی ته طالبانو سره ورسیږي، شاید په لنډمهاله موده کې د امریکایي ځواکونو وتل نه وشي. کله چې دا نورې خبرې دوی سره حل شوې، یعنی هغه مهالویش د امریکایانو د وتلو معلوم شو، بیا په هغې صورت کې زه فکر کوم چې تر هغې ځای پورې چې د طالبانو خوا ما مطالعه کړې ده او په ارتباط کې ګورم، هغوی هم په دې پوهېږي چې که امریکایان دفتن ووځي دلته یوه تشه رامنځته کېږي.
د افغانستان په مشورتي لوی جرګه کې امریکا سره د افغانستان امنیتي او دفاعي تړون تصویب او د ولسمشر محمد اشرف غني د واک په لومړی ورځو کې لاسلیک سوچې لمخې په قانوني ډول امریکایي ځواکونه ته په افغانستان کې د اوسېدو اجازه ورکړل سوې. حاجي سید داود وای د ولسمشر ټرمپ اداره او په امریکا کې ډیموکراټان غواړي چې په افغانستان کې د یو پیاوړي حکومت له رامنځته کېدو وروسته خپل ځواکونه له دغه هېواده وباسي.
درنو دوستانو و مورېدل چې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي که امریکایي ځواکونه ژر له دې هېواده ووځي د افغانستان په وضعیت به ناوړه اغېز وکړي. په همدې مسله کې پاتې کېږو. د افغانستان د سولې علي شورا وایي کله چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو موضوع مطرح کېږي باید د افغانستان عیني واقعیتونه په پام کې ونیول شي. د دې شورا غړي قاضي محمد امین وقاد نن وویل چې اوسنی وضعیت ته په پام افغانان د بهرنیو ځواکونو مرستو ته اړتیا لري. له ښاغلي وقاد سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه ترې پوښتنه کړې.
دلته باید واقعیتونه شرایط په نظر کې ونیول شي. د افغانستان مملکت، ملت او دولت په فعلي شرایطو کې نړیوالو ته په نظامي برخه کې او ملکي انکشاف په برخه کې نړیوالو مرستو ته، مشروع مرستو ته ضرورت لري. که د سولې په پروسه باندې خبرې کېږي په دغه ضرورت باید بحث وشي او دغه ضرورت ته یو مشروع شکل ورکول شي چې د طالبانو او د افغانستان د دولت او د ملت ترمنځ په هغه باندې موافقه وي. لکه د وتلو مهال ویش یا لکه خپل حضور ته تخفیف ورکول یا د نظامی عملیاتو کنټرول نو ماده شي چې یو په یو د خارجي قواو وتل مشروط وګڼل شي نو په هغه صورت کې افغانستان نه یوازې بے ثبات شي بلکې په نظامی او ملکی برخو کې به د مرستو نه هم محروم شي او دا مملکت او دا ملت دغه نړیوالو مرستو ته ضرورت لري. بنا ان منګ وایو دا موضوع د اجنډا یو برخه وي خو په دې د واقعي یعنی شرایطو په نظر کې نیولو سره په دې باندې بحث وشي او د سولې پروسې مذاکرات پیل شي تر څو نړیوال مطمئن شي چې د دوی حضور د سولې د پروسې د شروع لپاره مفید او وتل به په نهایت کې نور هم مفید تمام شي او موږ بدیل هم ولرو دا یا موږ خپل ضرورتونه د کم مدرک نه پوره کوو څنګه به پوره کوو د سناج د دې مملکت معیشت او د دې مملکت امنیت دواړه په خطر کې ولويږي.
وقات صاحب لدین علاوه کچيري بهرني ځواکونه په لړ محل کې افغانستان ووزی تاثیرات یې څه دي؟
نو په هغه صورت کې چې په دې باندې د سولې د پروسې په مسله کې بحث ونه شي او په دې باندې موافقه ته ونه رسیږو چې دا حضور پر کم حد کې تر څه وخته پورې او دا د شرط په شکل وګڼل شي او خارجین دا ومني او د افغانستان دولت هم چې دا د ووزي بدیل به څه وي او بل اخره څه به پیښیږي دا تضمین نشي کېدلی چې بیا به دا نظامي رقابت شاید ډېر تیز او تند شي او مخالفین به هم دا وګڼي چې خارجین نه وي نو قدرت به زموږ لاس ته په اسانه باندې لاس ته راځي او په داسې حال کې چې دا به اسانه نه وي بلکې دا به د داخلي جنګ د بل پړاو
بحران کار واخلی
مملکت خپل ملت او خپل دولت دغه امنیت معیشت انکشاف دا ټول په نظر کې وساتو او د ګاونډي هیوادونو هغه ناوړه او بعضې نامطلوبه عکس العملونه یا د هغوی پشت پرده حرکتونه چې افغانستان په یوازنی ځان مخنیوی نشي کولی په دې کې ضرورت دی چې دنیاوال د افغانستان او افغانانو سره ملګري او همکار اوسېږي. دا هغه مسله ده چې هیڅوک نشي ردولی. دا د افغانستان عیني واقعیتونه دي.
درنو دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی قاضي محمد امین وقادو چې زموږ همکار رحمت افغان ورسره مرکه کوله. اوس هم اقتصادي خبرونه لرو چې نازیه صافی وړاندې کوي.
د پوستي خدمتونو اواید بعد روان مالی کال تر پایه 1 میلیارد افغانیو ته ورسیږي. دا خبرې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر شهزاد اریوبی د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو په مرکز کې وکړې. نوموړي وویل چې د پوستي خدمتونو اواید د مالی کال له پیل څخه تر دې مهاله 100 میلیونه افغانیو ته رسیدلي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت هڅه کوي چې په ټول هیواد کې عصري پوستي خدمتونه رامنځته کړي. اوس مهال په ټول هیواد کې پاسپورټونه د پوستي څانګو له لارې د مشتریانو په واک کې ورکول کېږي او دغه راز د هیواد د اسنادو پروسس له همدې لارې ترسره کېږي. په غزنی کې 15 میرمنې د رومي بانجانو پروسس زده کړل. د غزنی ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس عبدالله تسل وویل چې دا 15 میرمنې د رومي بانجانو د پروسس د سرنګوالي په برخه کې روزل شوي او له دې لارې کولی شي چې د کورنۍ اقتصادي ودې په ښه کېدو کې مرسته وکړي. دغه میرمنې چې د رومي بانجانو د تولید په برخه کې فعالیت کوي د غزنی ښار اړوند د روزه په سیمه کې روزل شوي دي. د دغه روزنیز پروګرام موخه د کرنیزو تولیداتو د پروسس په برخه کې د میرمنو د وړتیاو لوړول دي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1240 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلویي بوجۍ 1420 افغانۍ، د وریژو یوه درې نیمنۍ بوجۍ 2040 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1040 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 850 او یو لیټر ډیزل هم په 850 افغانۍ پلورل کیږي، او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 95 پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 90 پوله، او زر پاکستانی کلداري 520 افغانۍ.
ازادي راډیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یو سیمه ایزه مسله، د ایران ولسمشر وایي د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې د ایران رژیم ړنګ کړي. پر ایران د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې لخوا د فشارونو په ترڅ کې له دې مخکې هم ایرانی چارواکو ورته تورونه لګولي چې امریکایي چارواکو هغه رد کړي دي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړې ده، همدا اوس را سره د پراګ له سټډیو ملګری دی. نوري صاحب ښه راغلاست. د ایران ولسمشر دغه څرګندونې کله کړي او اصلا څه یې ویلي دي؟
بله اکرام صاحب، مننه. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن په هغې وینا کې چې د ایران له دولتي تلویزیون څخه خپرېده وویل د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې د ایران رژیم نسکور کړي. روحانی د تهران په پوهنتون کې د نوي تحصیلي کال د پیلېدو په مناسبت دغه وینا کې وویل متحده ایالات له رواني او اقتصادي جګړې څخه چې پیل کړې ده په استفادې او دغه راز د ایران په اسلامي جمهوریت پر مشروعیت د انتقادونو له لارې غواړي چې په دې هېواد کې رژیم ړنګ کړي. روحانی زیاته کړه چې د رژیم د مشروعیت کمزوري کول د واشنگتن نهایي هدف دی. د هغه په خبره کله چې دوی وایي چې دغه رژیم له شره باید اخلاص شو یا د دوی په وینا دغه رژیم باید نسکور شي، د رژیم بدلیدل څه ډول ممکن دی؟ دا کار د ده په وینا د رژیم د مشروعیت د کمزورېدو له لارې امکان لري، له دې پرته رژیم پخپله نه بدلېږي. روحانی په دې اړه چې امریکا د تهران د رژیم د بدلولو لپاره څه ډول په مشخص ډول هڅې مخته وړي نور جزئیات نه دي ورکړي، خو له دې مخکې ایراني چارواکو پر ایران د امریکا سیاسي او اقتصادي فشارونو ته په اشاره ویلي چې واشنگتن له دې لارې غواړي د ایران حکومت له منځه یوسي. بلې اکرام سر،
آیا امریکایي چارواکو د حسن روحانی دغه سرګندونو په اړه عکس العمل سرګند کړي؟
امریکایي چارواکو تر اوسه پورې د ایران د ولسمشر د دغه نوې ادعا په اړه څه نه دي ویلي، ځکه چې هغه نوې ده او اوس هم په امریکا کې د سهار وختي ده، یعنی په دې معنی چې سهار 2-3 بجې دی په واشنگتن کې. له دې مخکې البته د ولسمشر ټرمپ د ادارې لوړپوړو چارواکو دغه تورونه تل رد کړي او ویلي دي چې پر ایران د فشارونو له زیاتېدو یې هدف دا دی چې دا هیواد په سیمه کې د ترهګرو ډلو له ملاتړه لاس واخلي او خپل چلند بدل کړي. د امریکا د مخکني ولسمشر باراک اوباما په اداره کې هم د ایران د رژیم د بدلودو خبره ډیره اوریدل کېده. د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما د ادارې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری څه موده مخکې ویلي وو چې هغه وخت په سیمه کې یو شمېر هیوادونو لکه سعودي عربستان او اسرائیل له امریکا څخه غوښتي وو چې د ایران د رژیم د بدلیدو لپاره پوځي اقدام وکړي. بلې اکرام صاحب،
د واشنگتن او د تهران ترمنز دغه روان کړکی چې لکه رئیسی زیات شو،
د ایران او امریکا ترمنز دغه کړکی چې وروسته له هغې زیات شوی چې ولسمشر ډونالد ترامپ د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړون ووت او پر تهران بندیزونه بیرته ولګول. په پام کې ده چې متحده ایالات په راتلونکي نومبر میاشت کې پر ایران نور بندیزونه چې د دې هیواد د تیلو صادرات پکې په نښه کیږي ولګوي. دغه کړکیچونه د دې سبب شوي چې د واشنگتن او تهران ترمنز اړیکې ډېرې خراب شي. بلې اکرام صاحب،
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو او موریدل چې د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې د ایران رژیم ړنګ کړي. بیرته راګرځو کابل ته او انتخاباتي موضوع راخلو. خو د ځلې په اړه امنیتي اندېښنې او د چارواکو ډاډ که څه هم د نامنې او زیاتوالي او پر ځینو انتخاباتي کمپاینونو حملو اندېښنې رامنځته کړي، خو امنیتي ارګانونه وایي چې د انتخاباتي پروسې د امنیت ټینګښت ته هڅې دوام لري. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د امنیت ټینګښت د امنیتي د فایز وکونو د کار په سر کې ځای لري. خو د انتخاباتو ځینی څارونکو بنسټونه د انتخاباتي کمپاینونو پر ځینو غونډو وروستۍ او حملو ته اشاره سره وایي چې د دې وضعیت دوام به انتخاباتو کې د خلکو پر ګډون منفي اغیز وکړي. نسیم شفق او په دې اړه نور جزئیات.
د سلام په وړاندې کولو سره د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دغه هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه د انتخاباتو پروسې د امنیت د ټینګولو لپاره د تیارسۍ په حال کې دي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي او دفاعي ځواکونه په هماهنګۍ سره کار کوي ترڅو د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو بهیر ګډوډ نشي او انتخابات په ښه ډول ترسره شي.
وزارت دفاع په ټول قوت سره د ټاکنو د امنیت د خوندیتوب لپاره د پولیسو د حمایت لپاره چمتو ده. وزارت دفاع ټول ولسوالیو ته د انتخاباتي توکو د لیک کې همکاري وکړله، مرسته وکړله. نن به دغه پروسه پای ته ورسیږي او خپل ولس ته ډاډ ورکوي چې تاسو په ټاکنو کې برخه واخلئ او ټول ځواکونه چې دي ستاسو د امنیت د خوندیتوب لپاره چمتو دي.
هغه وایي چې همدا اوس په سو ولایتونو کې پوځي عملیات روان دي او هڅه کیږي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو کاندیدان خپل کمپاینونه په ښه ډول پر مخ بوزي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د تخار ولایت په روستاق ولسوالۍ کې د یوې کاندیدې د کمپاین په غونډه کې چاودنه وشوه. د تخار د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر وویل چې په دې پیښه کې 15 تنه ووژل شول او 15 ټپیان دي. تر دې وړاندې په هلمند ولایت کې د ولسی جرګې انتخاباتو ته د کاندید صالح محمد اتسگزی پر انتخاباتي کمپاین انتحاري حمله کې د اتسگزی په ګډون 8 تنه ووژل شول. د غراس په ننګرهار او هرات کې هم پر انتخاباتي کمپاینونو د وسلوالو مخالفانو په برید کې 100 تنه ووژل شول او یو شمیر هم ټپیان دي. په عین وخت کې نصرت رحیمی د کورنۍ او چارو وزارت مرستیال ویان وایي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو کاندیدان باید د ښه امنیت د ټینګښت په هدف د جوړیدونکو غونډو په اړه امنیتي ځواکونو ته لمخ کې نه خبر ورکړي. په همدې حال کې د انتخاباتو د څار سازمان د رهبری پلاوی غړی شاه محمود مل وایي چې د ناامنیو دوام او پر انتخاباتي کمپاینونو حملې خلک اندېښمن کړي او په انتخاباتو کې د هغوی د ګډون د کموالي لامل ګرځي.
نعمی هغه تر ټولو سوی عمل په همدغه دوران کې ځکه کاندیدان حق لري او په امنه فضا کې دی خپل کمپاین وکړي، خصوصا ښځینه کمپاینران دا تشویش مخکې موجود درلود. مشارکت خو امنیت مهم عنصر دی، د خطر څخه خلک وکولی شي فهم واخلي، خپل افراد به منفي لري.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې طالبانو څو ورځې وړاندې ګواښ وکړ چې په افغانستان کې به د ولسی جرګې د انتخاباتو پروسه ګډوډه کړي. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش که څه هم وایي چې 50,000 ځواکونه د انتخاباتو پروسې امنیت ګمارل شوي، خو څرګندوي چې د لوړو امنیتي ګواښونو له امله د دغه هیواد په 19 ولسوالیو کې به د ولسی جرګې انتخابات ترسره نشي.
درنو دوستانو، زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم یو ولایتي مسله د اوروزګان په ولایت کې روغتیایي مسولین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې ورځ تر بلې د پولیو یا ګوزن د پیښو د رامنځته کولو خطر زیاتیږي. دغه روغتیایي مسولین زیاتوي چې په دغه ولایت کې د شری ناروغي هم د پخوا په پرتله 90% زیاته شوې. د واکسین د برخې د اداري مسولین هم مني او خوای د مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې.
د اوروزګان په ولایت کې روغتیایي مسولین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د پولیو د پیښو د رامنځته کېدو د خطر د زنګ ویره سته. د ترینکوټ د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی سږ کال یوازې په ولایتي روغتون کې 15 د پولیو یا ګوزړ مشکوکې پیښې ثبت کړې. نوموړي وایي لامل یې نامنی او د وسلوالو طالبان له لورې د واکسین د کور په کور مخنیوی دی.
2013 کال کې تر اوسه پورې مشته 15 مشکوکې واقع راغلی دي چې هغه مثبت نه ولی مشکوک وې سره. امکانات یې ډېرسته چې په روزګان کې د پولیو واقعات پیښې زیات سي، مخ په زیاتېدو دي سره.
په دغه ولایت کې د تیرو څو میاشتو راپه دې خوا وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې د پولیو واکسین ټیمونه کور په کور ماشومان واکسین کړي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوې میاشتې وړاندې د دغه ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د پولیو یو مثبته پیښه ثبت شوه چې د تیرو څو کلونو په ترڅ کې دا یو لومړنۍ پیښه ده چې په دغه ولایت کې ثبتېږي. په دغه ولایت کې د پولیو د ناروغۍ زیاتوالي خلک هم ویرولي او اندېښمن کړي دي. د دوی غوښتنې دا دي چې وسلوال طالبان دې اجازه ورکړي چې کور په کور د پولیو یا ګزړ ضد واکسین وسي څو ماشومان له دغه ناعلاج ناروغۍ څخه په امن کې پاتې سي. د دې لړلې ابراهیم بیزاد او نجیب الله ازادي راډیو ته داسې وویل.
دلته مو پیښ ډېر سب شوي، بیا طالبان په دا خپل منطقه کې چې بند کړي دي نور هم دا خو ډېر تاوانونه رسوي. دغه غواړو چې بس دغه خو دا لال شی دی چې باید هر ماشوم ور دغه ته ورسي، دې مخه دی باید ونه نیسي طالبان.
طالبان څخه غوښتنه لرو چې واکسین ته اجازه ورکړي تر څو کور په کور واکسین د قوانینو سره سم تطبیق سي او د دغه ناوړو پیښو څخه مخنیوي وسي.
د ولایتي روغتون مشر دغه راز خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله د شری ناروغي هم 90% زیاته شوی. نوموړي وایي دغه ناروغي د زیات شمیر ماشومانو ژوند هم اخیستی او لامل د واکسین نه تطبیق دی.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته حمید مومن کتنه کړي په ګډه اورو.
د کابل ورځپاڼو د نن ورځې اکثره مطالب بیا هم د سولې لپاره روانو هڅو او د راتلونکو انتخاباتو په اړه روانو بحثونو ته ځانګړې شوې ده. مسیر ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلی دی چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد څلورو هیوادونو ته د خپل سفر راپور د افغان حکومت له مشرانو سره شریک کړ. ورځپاڼه د ارګمانۍ لخوا د خپور شوي یو بیان په حواله لیکي چې په دې کتنه کې ښاغلي خلیلزاد ولسمشر ته د خپل راپور د وړاندې کولو په مهال وویل چې امریکا د سولې په برخه کې د افغانستان د حکومت په مشرۍ هر ډول همکارۍ ته چمتو ده او په دې برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې د طالبانو د یو بیان په حواله لیکلی دی چې په قطر کې له ښاغلي خلیلزاد سره لیدلې او له نوموړي سره یې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د افغان مسلې په سوله ییز حل لارې خبرې کړي دي. ویسا ورځپاڼې هم له زلمی خلیلزاد سره د طالبانو د لیدنې په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکلی دی چې په دې کتنه کې د رواني کشالې د حل لپاره پر افغان شموله هڅو خبرې وشوې او د داسې ناستو پر دوام هم هوکړه وشوه. ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو په تړاو د افغانستان د نجات د شورا نظر راغستی او لیکلی دی چې د افغان سولې په تړاو نړیوالو هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې. ورځپاڼه وړاندې د دې شورا په حواله لیکي چې له تیرو څو کلونو راهیسې په کور دننه او بهر هڅې روانې دي. زیات لګښتونه هم شوي خو تر اوسه دغو هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې او لا هم جګړه روانه ده. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا لیکلی دی چې افغان ولسمشر د سیمې هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد د راپور تود حل کړی وکړ او د ده هلې ځلې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو ستر ګام وباله. ورځپاڼه لیکي چې ښاغلي خلیلزاد د راپور د وړاندې کولو په مهال ولسمشر ته وویل چې د پاکستان، سعودي عربستان، قطر او متحده عرب اماراتو مشرانو ورته ډاډ ورکړی چې طالبان به هڅوي چې له ناروا جګړې لاس په سر شي او له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. ورځپاڼه سیمې ته د ښاغلي خلیلزاد سفر ګټور بولي او لیکي چې د ده هلو ځلو آن د پاکستان، روسیې او ایران په څېر ترهګر پالونکي هیوادونه دې ته اړ کړي چې په افغانستان کې له لاسوهنو ډډه وکړي او طالبان وهڅوي چې د سولې خبرو ته کښېني. د کابل پاتې ورځپاڼو د راتلونکو پارلماني انتخاباتو په اړه په سیاسي کړیو کې د روانو بحثونو په تړاو بېلابېل مطالب خپاره کړي دي. دنیا ورځپاڼې په خپله سرلیکنه کې لیکلی دی که څه هم د ولسي جرګې انتخاباتو ته چې د راتلونکي شنبې پروسه ترسره کیږي خورا کمه موده پاتې ده، خو د دغې پروسې د شفافیت په اړه شکونه لا هم په خپل ځای دي. ورځپاڼه لیکي چې سیاسي کړۍ د انتخاباتو د شفافیت په اړه انتقادونه د دې لپاره کوي چې نه خو امنیت شته او نه هم د شفافو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره زمینه برابره ده. ملي ارمان ورځپاڼې د افغانستان د نجات د شورا په حواله په یو مطلب کې لیکلی دی چې د انتخاباتي کمیسیونونو غړي له حکومت څخه لارښوونې ترلاسه کوي. ورځپاڼې لیکلی دی چې دغه شورا د یوې طرحې په وړاندې کولو سره د انتخاباتو د کمیسیون او له حکومت څخه غوښتنه کړې، هغه سیمې مشخصې کړې چې انتخابات پکې نه کیږي. مسیر ورځپاڼې هم لیکلی دی سره له دې چې افغان حکومت د اصلاحاتو په پلمه څو ځلې د ولسي جرګې انتخابات وځنډول، خو د ولسواکۍ د دغه بهیر لپاره له روانو تیاریو ښکاري چې لا هم د انتخاباتو شفافیت نه دی تضمین شوی. ورځپاڼې وړاندې د انتخاباتو په کمیسیون او حکومت تور پورې کړی چې د انتخاباتو د شفافیت لپاره سیاسي اراده نه لري او اوس په کار ده چې مدني ټولنې، خلک او نوماندان لاس په کار شي او په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي.